یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
السلام علیکم او غرم مو په خیر. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې دی. د ازادي رادیو د خپرونه یو ساعته ده. د خبرونې په راپورونو کې اوري چې اجرائیه رئیس بلخ ولایت ته سفر کړی. هغه ولایت ته چې والی پر اجرائیه رئیس تر دې مخکې سخت انتقادونه کړي وه. په پیل کې فریبا ظاهر خبرونه لولي.
په سر کې د مهمو خبرونو سره چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی سبا نیویارک ته ځي. د تورخم دروازه یو ځل بیا پاکستاني لوري تړلې ده او په ملګرو ملتونو کې د روسیې سفیر د امریکا متحده ایالاتونو وهڅول چې د ایران د اټومي لانجې په اړه پر روانه غونډه کې د لاسلیک شوي اټومي تړون ملاتړ وکړي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی سبا نیویارک ته ځي. ولسمشر غنی په نیویارک کې د ملګرو ملتونو عمومي غونډه کې برخه اخلي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان احمد شکیب مستغنی ازادي راډیو ته د دې سفر په اړه وویل
قرار است از ضمن سخنرانی جلالت مآب رئیس جمهوری در نشست
د وی تمده چې شغل ولسمشر د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې وینا وکړي. همدارس به د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د دې سفر په ترڅ کې د ملګرو ملتونو د غونډې ترڅنګ په یو لړ غونډو کې برخه واخلي او د ځینو نورو هیوادونو له مشرانو سره به وګوري. د ملګرو ملتونو دوه ویایم کلنۍ عمومي غونډه د سه شنبې په ورځ پیلېږي. د تورخم دروازه یو ځل بیا پاکستاني لوري تړلې ده او خلکو ته اجازه نه ورکوي چې پر دې لارې د افغانستان لور ته واوړي یا د پاکستان خواته ورسي. دا لار پرون ماسپښین وروسته تر دې بنده سوه چې په تورخم کې چاودنه وسوه. په دې چاودنه کې اوه ملکي افغانان او اته پاکستاني ملیشیا ځواکونه ټپیان شوي دي. د ننګرهار چارواکو د پولې دې غاړې ته د مسافر لپاره د خوړو او پناه ځایونو سهولتونه برابر کړي دي. د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله نن له کابل مزار شریف ته ولاړ. اجرائیه ریاست د دې سفر په اړه په یوې خبر پاڼه کې څرګندوي چې عبدالله عبدالله به د شهیدونو په مراسمو کې برخه واخلي او د بلخ د والي عطا محمد نور په ګډون به د بلخ له یو شمېر مسؤولانو سره وګوري. د سفر داسې مهال کېږي چې د اجرائیه رئیس او د بلخ د والي ترمنځ په وروستیو کې د یو لړ اختلافاتو راپورونه ورکړل شوي وو. د وتر تیمه له افغانستان مهم خبرونه وسم څو نړیوال خبرونه لرو. زموږ غاخله ازادي راډیو اوري. د ملګرو ملت په ملګرو ملتونو کې د روسیې سفیر د امریکا متحده ایالاتونو وهڅول چې د ایران د اټومي لانجې په اړه په روانه غونډه کې د لاسلیک شوي اټومي تړون ملاتړ وکړي. تمه ده چې د چهارشنبې په ورځ په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې ترڅنګ د ایران د اټومي تړون په ارتباط د امریکا، روسیې، چین، فرانسې، جرمني، برېټانیا او ایران استازي خبرې وکړي. ویسلی نبینزیا په نیویارک کې پرون خبریالانو ته وویل د ایران د اټومي تړون په اړه دا یوازې د روسیې نظر نه دی بلکې له امریکا پرته د دغه تړون د ټولو برخوالو نظر دی. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د پنځمې په ورځ خبریالانو ته ویلي و چې د ایران اټومي تړون یو له هغو خرابو تړونونو څخه دی چې د تر اوسه لیدلی دی او دا تړون باید نوی سوی. ټرمپ دا هم ویلي تاسو به وګورئ چې په دې اړه زه د اکتوبر په میاشت کې څه کوم. چین او روسیه د جمعې پر ورځ د شمالي کوریا پر ضد د امریکا د متحده ایالاتونو وړاندیز رد کړ. واشنگټن ویلي دی چې د اټومي او لرې واټن وشتون کې توغندیو د ازموینې د مخنیوي لپاره په کار ده چې د شمالي کوریا پر ضد مستقیم اقدامات وسي. چین او روسیه وایي چې واشنگټن باید د دې لانجې مخه د خبرو له لارې ونیسي. په ملګرو ملتونو کې د روسیې سفیر ویسلی نبینزیا وویل روسیه به د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له لارې پر پیونګیانګ نور بندیزونه ولګوي او تر دې زیات به څه ونه کړي. وروسته تر دې چې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن د پنځمې په ورځ ویل چې د شمالي کوریا پر ضد د مستقیم اقدامات وسي، په امریکا کې د چین سفیر هم د روسیې د سفیر په څیر د لانجې د هواري لپاره پر خبرو اترو ټینګار وکړ. او سپینې ماڼۍ د جمعې په ورځ د عراق د کردستان له خودمختارې سیمې وغوښتل چې د ټول پوښتنې په برخه کې خبرو ته غاړه کښېږدي. د سپینې ماڼۍ په اعلامیه کې راغلی دی چې د کردستان د استقلال لپاره ټول پوښتنه به د اسلامي دولت ډلې د ماتولو هڅې اغېزمنې کړي. سپینې ماڼۍ د اندېښنې وروسته تر دې څرګندې کړې چې د عراق په کردستان کې پارلمان د دې سیمې د خپلواکۍ لپاره د ټول پوښتنې پلان تایید کړ. د کردستان د خپلواکۍ په اړه له ټول پوښتنې سره ایران او ترکیه مخالفت کړی دی. دغه دواړه هېوادونه اندېښنه لري چې د عراق د کردستان خپلواکۍ د هغوی په اقلیت کردانو کې د بیلتون غوښتنه جذبه زیاته کړي. د عراق پارلمان د تیر سهشنبه پر ورځ د کردستان د جلا کېدو په اړه د ټول پښتنې له پلان سره مخالفت وکړ او صدر اعظم حیدر العبادی ته یې صلاحیت ورکړ چې د عراق د اتحاد پر ضد د هر اقدام مخنیوی وکړي او د کردانو له مشرانو سره خبرې وکړي. د خبرونو پای
تاسو ازادي رادیو ته وژیست. د دې یو ساعت خبرونه په راپورونه کې راځي چې اجرایی رئیس بلخ ولایت سفر کړی. هغه ولایت چې والی پر اجرایی رئیس تر دې مخکې انتقادونه کړي وه،
شخصا والی صاحب تشریف آورده بودن در میدان هوایی. از این قرار است اونا در مراسم یادبود از هفته شهید شرکت کنند.
له پرون راهیسی تورخم دروازه یې ور بیا د مسافرو پر مخ تړل سوې. له دروازې هاخوا راګیر مسافر وای،
مونږ غواړو چې زر تر زره دغه لاره د عوامو په مخ باندې خلاص شي. ضعیف خلک دي، نه دا د اجازه ورکړي چې بوتل اوبه راوالي دکان نه یا بل چېرته لاړ شي.
د وتلي لیکوال، شاعر او خبریال استاد سعد الدین شپون جنازه پرون په لغمان کې خاورو ته وسپارل سوه. ګڼ لیکوال او فرهنګیان هم ورسره وه.
ژورنالیست و دردمند ژورنالیست به هیواد نه مهاجر شو و لاړ. ژوند یې په امریکا کې کاوه، لیکن د افغانستان نه بیل نه شو.
د زهرو کاروان د نشه یي موادو د کښت او قاچاق د زیانونو په اړه ځانګړی پروګرام د خپرونې په دویمه نیمایي کې اوریدلی سئ. د افغانستان د حکومت اجرائیه رئیس د یو دولتي هیئت په مشرۍ نن بلخ ولایت ته سفر وکړ. دا سفر په داسې حال کې کیږي چې په دې وروستیو کې د جمعیت ګوند په مشرتابه کې چې هم یې اجرائیه رئیس او هم د بلخ والی له مخکښو غړو ګڼل کیږي د اختلافاتو خبرې سوي دي. د اجرائیه ریاست یو ویاند ویلي دي چې ښاغلی عبدالله به د شهید اونۍ په مناسبت جوړ سو مراسمو کې برخه واخلي. حدیث پردیس په کابل کې دی له نور تفصیل سره.
بلې صالح صاحب، لکه څنګه چې تاسو ویلې، د افغان حکومت اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله نن سهار د لوړپوړي دولتي پلاوي په مشرۍ بلخ ولایت ته سفر وکړ. د اجرایي ریاست د ویاند مرستیال امید میسم ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې بلخ ته د ښاغلي عبدالله د سفر هدف د شهید ونې په مناسبت په جوړ شوو مراسمو کې ګډون او همداراز د بلخ له والي عطا محمد نور سره خبرې اترې ښودل شوې دي. ښاغلي میسم د خبرو په یو برخه کې که څه هم دې ته اشاره ونه کړه چې د بلخ د والي او همداراز د اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله ترمنځ اختلافات حل شوي که څنګه، خو ده وویل چې د ښاغلي عبدالله کلیتا عطا محمد نور هوایی ډګر د مزار شریف هوایی ډګر تر راغلی وو. خلچ په دې برخه کې د ښاغلي میسم د خبرو یو برخه لوریدونکو سره واورو.
رئیس جمهور اسلامی افغانستان در رأس یک هیئت گرانپای دولتی امروز صبح عازم شهر مزار شریف گردید. در اونجا توسط مقامات محلی ولایت بلخ در میدان هوایی شهر مزار شریف موضع استقبال قرار گرفت. شخصا والی صاحب تشریف آورده بودند در میدان هوایی. از این قرار است اونا در مراسم یادبود از هفته شهید شرکت کنند.
له ښاغلي عبدالله سره په دغه سفر کې یو شمېر جهادي قومندانان دولتي چارواکي هم مل دي. ټاکل شوې د بلخ ته د ښاغلي عبدالله سفر یو ورځینی دی او دلته به له والي او داراز نورو چارواکو سربیره تمه ده چې له یو شمېر نورو جهادي مشرانو سره هم خبرې اترې ولري. ښاغلي عبدالله نن سهار په یوې غونډه کې چې د شهیدانو د ونۍ په مناسبت جوړه شوې په دې غونډه کې ګډون وکړ. همداراز دې غونډې ته د بلخ والي عطا محمد نور خبرې وکړي او بیا یې هم د پخوا په څیر پر حکومت جدي انتقادونه درلودل. دا په داسې حال کې د ښاغلي عبدالله په داسې حال کې بلخ ته سفر کوي چې تر دې وړاندې د بلخ والي عطا محمد نور په ټوله کې په حکومت او په مشخصه توګه پر ښاغلي عبدالله جدي انتقادونه کړي دي او تمه ده چې ښاغلي عبدالله که څه هم له پخوا داسې رپورټونه موجود وو چې ښاغلي عبدالله به په دغه سفر کې هڅه وکړي چې په یو شکل د بلخ له والی سره کوم اختلافات چې د له حکومت سره یو مشخص توګه له سره لري د لری کولو په هدف حاڅي وکړي. بل سالس
ډیر مننه. له حدیث پر دې څخه مو وردل چې د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله د یو دولتي هیئت په مشرۍ بلخ ولایت ته سفر کړی دی. دا سفر په داسې حال کې چې په ورستیو کې د جمعیت ګوند په مشرتابه کې اختلافات راغلي دي او د بلخ والی د اجرایی رئیس پر ځینو کړنو باندې انتقادونه کړي دي. حدیث پر دې د سیاسي چارو له تحلیلګر پر هم دې مسلې له تحلیلګر قدرت الله ځواک سره مرکه کړي.
داغه دوا شخصیتونه چې ول دینو مسایل باندې تاسو یې دیږي چې کمپاین په وخت کې تمام محمد نور له کابل عبد الله نن لاړې اعلان کړی و. دې په پراخ کمپاین او په بلخ کې په نور ولایتونو کې باندې ولایتونو تاسو فنه لا غل ورسته دوی اړیکې د پولیس مشر سره د ډاکټر عبد الله نزیوالي له عمله دوی اړیکې سره خپل پړي سولې په دغه اساس شرایط کې زه دغه ګام ډیر مثبت کار به ومشي. د امریکا نوې اعلان شوې ستراتیژي د افغانستان لپاره هغه ایجابي چې موږ باید خپل ملت کچه کتوالو ترمنځ د اقوامو ترمنځ د ټوبو ترمنځ د مختلفو کمپونو ترمنځ د مختلفو اقتصادي بانکو د ډلو ترمنځ باید چې یووالی را پیدا کړو.
بلې ځواک صاحب، قسم تاسو یو څه اشاره وکړه چې په اوسنیو شرایطو کې دغه ګام مثبت دی، او تاسو په دې هم پوهیږئ چې په دې وروستیو کې د ځینو سیاسي مشرانو ترمنځ اختلافات او درس ځینې ستونزې هم پیدا کړي دي، نو فکر کوي چې حکومت یا اجرایه رئیس به وکړای شي چې هغه مسایل چې پخوا د حکومت او د عطا محمد نور ترمنځ موجود و هغې ته یو مناسبه حل لار عمومي؟
تاسو فکر وکړئ چې ډاکټر صاحب عبدالله په سفر کې یوازې نه ده، ده سره یو ډېر غټ هیئت للی ده. په دې سفر کې په دې هیئت کې موږ مختلف ترکیبونه لرو، پخواني قمندانان، جهادي قمندانان په هیئت کې شته چې د جمعیت اسلامي ول. په دې هیئت کې موږ قومي مخور سپینګیري لرو. په دې هیئت کې موږ دینی علما لرو، مخور شخصیتونه لرو. په همدې خاطر باندې زه خوشبینه یم د ډاکټر صاحب عبدالله دې سفر ته، او دا د ملي روغې جوړې یا مصالحې
او روسي پختنه مې زواک صاحب دا کوله چې په دې روسيو کې تاسو په جریان کې استه چې یو ائتلاف چې د افغانستان د ژغورنې په نوم ائتلاف چې خغلیاتا دغه ائتلاف مهم غړی وو، هغه هم په همداسې شکل تر اوسه پورې پات شوی او موجودیت یې نه دی اعلان کړی، نو فکر نه کوي چې د ډاکټر عبدالله تګ او هلته له عطا محمد نور سره به خبرې په یو شکل هڅول وي چې دغه ائتلاف چې شکل نیولای په دې رابطه باندې کوم جدي موقف چې دوی د حکومت پر وړاندې لري په هغه کې یو څه نرمښت راشي؟
ټول کوم شک چې یو له اهدافو مې دغه ده. تاسو وګورئ صلاح الدین رباني اوس په هند کې د پراسیال چې په یوه کې په داخلي لحاظ باندې ډېر مهم موضوعات مخکريان دي. دغه سيناريو کې څه کوم چې استاد په بهوم یوازې پاتې شوې او د ډاکټر صاحب عبدالله تاګ بلخ دغه زیرې مخترکې چې دغه ائتلاف یا به ډېر ژر سره وپاشل شي او یا هم یو نتیجې ته سره ورسیږي له دولت سره.
د سیاسي مسایلو تحلیلګر قدرت الله ځواک چې بلخ ته د اجرایه رئیس د سفر او په جمعیت ګوند کې د اختلافاتو په باب خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په دې خبرونه کې د افغانستان په اړه نور راپورونه هم لرو، خو اوس یو نړیواله مسأله تعقیبوو. روسیې او چین د شمالي کوریا پر ضد د لا نورو اقداماتو په اړه د متحده ایالاتونو غوښتنه رد کړه. شمالي کوریا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له تازه بندیزونو سره سره بیا هم پرون بالستیک توغندې وازمایه. رضوان مراد د امریکا او شمالي کوریا ترمنځ د کړکېچ موضوع تعقیب کړي. په استودیو کې را سره د مراد صاحب، امریکا له روسیې او چین څخه غوړي چې د شمالي کوریا په وړاندې نور څه ډول ګامونه پورته کړي؟
امریکا له روسیې او چین غواړي چې د ملګرو ملتونو د تازه بندیزونو اخوا هم د شمالي کوریا پر ضد اقدام وکړي. د مثال په توګه له روسیې سره هغه د بشري قوې په برخه کې شمالي کوریا همکاري لري، روسیې ور سره ډیره پراخ همکاري کوي. د غراس تیل ډیر زیات له چین نه شمالي کوریا ته ځي. دا هغه څه چې امریکا غوښتل چې په شمالي کوریا باید تیل بند کړي. نو دواړو هیوادونو دا رد کړی ده، وایي چې موږ هغه بندیزونه د ملل متحد یا ملګرو ملتونو در سره تایید کړه، خو اضافي اقدامات د شمالي کوریا پر ضد نشو کولای. او باید امریکا نه غوښتي دوړو هیوادونو چې د خبرو لارو او ډیپلوماټیکو هڅو لارې د شمالي کوریا موضوع حل کړي.
بل امارات په روسي او چین پر شمالي کوریا د ملګرو ملتونو د ورستیو بندیزونو ملاتړ کړي وو، نو آیا اوس یې دریز بدل شوی ک مسله بل ده؟
نه، دریز نه دی بدل شوی. سالي صاحب، ځکه کله چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته هغه پریکړه لیک مسوده وړاندې شوله، په هغه کې امریکا د شمالي کوریا د ټولو نساجي صادراتو بندیدل او شمالي کوریا ته د هر ډول تیلو بندول یعنی د لګډولو بندول غوښتنه کړې و. روسي بیا او چین بیا مخالفت وکړه او امریکا بیا په هغه برخه کې پشا شو ویل چې یوازې خام تیل به شمالي کوریا ته نور کول کیږي. نو په دې خاطر روسانو هم دا ویل چې د اټومي ازمیښتونو په وړاندې عکس العمل نه خودل به په نړۍ کې د روسیې دریسته هم زیان ورسوي. نو موږ له امریکا او نړۍ سره یو چې باید اټومي تجربې ونشي او په دې خاطر هغه پریکړه لیک تایید کړ.
شمالي کوریا څه وایي چې ولې له بندیزونو او دغو جدي خبرداریو سره سره د توغندیو او یا هم اټومي ازمایښتونو لړۍ جاری ساتلې ده او مخې نه دي نیولې؟
د شمالي کوریا د مشر په حواله تازه رپورټونه وایي چې نوموړي ویلي چې موږ غواړو چې له امریکا سره خپل پوځي ځواک برابر کړو او هر کله چې امریکا د قوت د استعمال له ګواښ څخه تیر شي موږ بیا حاضر یو چې خبرې وکړو. تر څو چې امریکا د زور خبرې کوي موږ هم غواړو چې امریکا سره په زور خبرې وکړو.
ډیره مننه رضوان مراد څخه. ومردل چې روسیې او چین د شمالي کوریا پر ضد د لا نورو اقداماتو په اړه د امریکا د متحده ایالاتونو غوښتنه رد کړې ده. مرزی احمدزی اقتصادي خبرونه لولي.
د افغانستان د متشبثینو عالی بورد په کابل کې د پاکستان له سفارت څخه غواړي چې د تورخم دروازه د خلکو او سوداګرو پر مخ پرانیزي. د متشبثینو د عالی بورد مشر حمودی ناجی آغا نن آزادي رادیو ته وویل چې د تورخم له لارې هر ورځ 2500 ټنه تازه او وچه میوه او دغه راز نور سوداګریز توکي بهر ته ځي. نوموړی وایي چې دغه لار د تړل کېدو له امله افغان سوداګرو ته هر ورځ له 1,000,000 افغانۍ څخه ډیر تاوان رسیږي. پرون د جمعې تر غرمې وروسته د تورخم هغه غاړه چاودنه وشوه چې بیا وروسته دروازه د خلکو پر مخ وتړل شوه. د یادونې ده چې تر دې وړاندې هم د تورخم دروازه په ورځو ورځو د هر ډول تګ راتګ پر مخ تړل شوې ده. په ننګرهار کې د کبانو د روزنې لپاره سبان د شل حوزونه ګټې اخیستنې ته وسپارل شول. د ننګرهار د کرنې او مالدارۍ رئیس رفیع الله رحیمزي ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې دغه حوزونه د کبانو د صنعت د ودې په هدف به سود او سررود ولسوالۍ کې جوړ شوي دي.
په لحاظ د روزنې صنعت ډیر کم لګښت لري او ډیر زیات عاید او ګټه لري. او زمونږ په ننګرهار کې د ماهیان غوښې لپاره تقاضا فوق العاده وجود لري. نو د بازار موندنې په برخه کې به ماهی روزونکي فارمداران کوم ستونزه ونه لري.
رحیم صاحب وایي چې دغه حوزونه د کرنې وزارت له لوري د 6,000,000 افغانۍ په لګښت جوړ شوي دي. نوموړی وایي چې هر حوز د کبانو د 1 ټن غوښې د تولید ظرفیت لري. او نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې یو بوجۍ قزاقي وړي 1,200 افغانۍ، د بوري او 50 کیلو بوجۍ 900 افغانۍ، د وریځې او درنی منی بوجۍ 1,350 افغانۍ، 14 لیتر غوړ 1,200 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې 1 لیتر پټرول په 1,500 او 1 لیتر ډیزل په 3,500 افغانۍ پلورل کیږي. او همداراز په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنۍ اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 1,500 افغانۍ او 1 پوله، یورو 1 افغانۍ او 50 پوله، یو انګلیسي پاوند 2 افغانۍ، یو سعودي ریال 3 افغانۍ او 10 پوله، زر ایرانی تومان 10 افغانۍ او 30 پوله، او زر پاکستانی کلدار 601 افغانۍ.
لمرزی احمد زی څخه مو اقتصادي خبرونه واوریدل. په اقتصادي خبرونه کې یو خبر دا و چې لپرون راځي تورخم دروازه یو ور بیا د مسافر پر مخ بند ده چې د مسالې اقتصادي زیانونه هم اړولې دي. د دروازې دوړو لوري ته مسافر د دې لارې د خلاصېدو انتظار باسي. دغه مسافر وې دوی له ګڼو مشکلات سره مخامخ دي او له چارواکو غوښتنه کوي چې د تورخم دروازې د خلاصېدو په تړاو دي جدي اقدام وکړي. تفصيل له جلال آباد د ازادي رادیو د خبريال شاه محمود شنواری راپور کړي.
د ننګرهار ولایتي چارواکي وایي د جمعې ورځې غرمه مهال شاوخوا 1:30 بجې پاکستاني ځواکونو یو ور بیا د تورخم دروازه د مسافرو پر مخ تړلې. د ریپورټونو له مخې پاکستاني ځواکونو یاد لار وروسته له هغې وتړل چې پرون د جمعې په ماسپښین د تورخم دروازې هاخوا د چاودونکو توکو چاودنه وشوه چې له امله یا ته پاکستاني ملیشه او افغان مسافر پکې زخمیان شول. د ننګرهار ولایت وینا تولا خو ګڼې وایي هغه مسافر چې د دروازې دی غړه پاتې وو د هغوی لپاره د خوراک او سرپناه ستونزې هواري کړي.
سارختنه باندې د ترخم خاروالۍ له لوري مسافرینو ته د استوګنې په موخه او د نورو سهولتونو برابرولو په موخه بشپړ امکانات برابر شوي سهولتونه تنظیم دي. ولې زموږ د مسافرینو هیله دا ده چې دوی اوسمهال تګ راتګ څخه ډډه وکړي کله چې لاره پرانستل شي موږ به دوی ته معلومات شریک کړو، بیا دوی کولی شي لاړ شي.
خو د تورخم دروازې هاخوا په سلګونو مسافر بند پاتې دي او ویل سختو مشکلاتو سره مخ دي. د ګلستان تمیم او ډاکټر واقف نیازی په نومونو دوه تنو چې د تورخم دروازې هاخوا بند پاتې دي ازادي راډیو ته د ټلیفون په لیکه وویل چې په سلګونو افغان مسافر چې اکثره ناروغان میرمنې ماشومان او سپینګری دي له پرون ورځې راهیسې بند پاتې دي او پاکستانی ملیشا ورته یو لوري ته هم د تګ اجازه نه ورکوي.
موږ غواړو چې زر تر زره دغه لاره د عوامو په مخ باندې خلاص شي. دلته یو ډول ناروغان دي، مسافرین دي، سپینګری دي، ضعیف خلک دي، نو دا د اجازه ورکوي چې بوتل اوبه والی دکان یا بل چېرته لاړ شي یا یو د ناستې ځای ځانته پیدا کړي. د سملاستو خاص هم د ضرورتونه دلته نشته دی.
دا مهال په تورخم کې ټول منتظرین ناستې په دې کې مخکې مې وویلې ښځې ماشومان ناروغان ټول داخل دي. دلته چې دي هوټلونه هم دشي لوړ ظرفیت نه لري. د زنانو دپاره هېڅ نوه سهولت نشته، د نورو مسافرینو دپاره نشته. ټول په اډو کې پراته دي. که کوم ماشوم یا کوم سړی د دې خاطره چې یو ګیلاس جوس واخلي یا یو بوتل اوبه واخلي سړک ته لاړ شي، هم د خاصدار او ملیشه له لوري په یعنی امر ورته شوی دی چې باید وډبول شي. په هغه دوسره چې کوم ډانګي دي په دې باندې وویل شي خو اجازه نه ورکول کېږي.
د ننګرهار ولایتي اداره وایي د تورخم دروازې د خلاصېدو په تړاو تر اوسه کومې نتیجې ته نه دي رسېدلي، خو په خبره یې هیله مندي شته چې ډېر ژر به دا دروازه د مسافرو پر مخ خلاصه شي.
په راپور کې مو واوریدل چې له پرون راهیسې تورخم دروازه یو ور بیا د مسافرو پر مخ بنده ده. د دروازې دواړو لوري ته مسافر د دې لارې د خلاصېدو انتظار باسي. وتلی لیکوال، شاعر او خبریال استاد سعدالدین شپون چې تیر اونۍ په امریکا کې وفات شوی و پرون د لغمان ولایت په قرغیو ولسوالۍ کې خاورو ته وسپارل شو. د نوموړي په جنازه کې د دولتي چارواکو تر څنګ د استاد شپون په سلګونو مینهوالو ګډون کړی و. نور حال له جلال آباد د ازادي راډیو د مشال څنګه د خبریال باز محمد عابد په راپور کې.
استاد حبیب الله رفیع هم یو له هغه وو چې د استاد شپون په جنازه کې ګډون کړی و. نوموړي وویل چې استاد شپون داسې یو لیکوال و چې په داستاني ادبیاتو کې تلپاتې اثر پرېښودل.
خپل ځانګړي سبک خاوند داستاني ادبیات یې د طنز په مالګه مالکین او په عین حال کې د خپلو هنري آثارو کې د خلکو ژوند موجوده حالات را ټول منعکس کړي. ژورنالیست و، دردمند ژورنالیست، د هېواد نه مهاجر شو ولاړ. ژوند یې په امریکا کې کاو لیکن له افغانستان نه بیل نه شو.
په فرهنګي چارو کې د افغان ولسمشر سلاکار استاد اسدالله غزنفر وویل د استاد شپون اثر به په پیړیو پیړیو له راتلونکو نسلونو سره خبرې کوي.
استاد سعدالدین شپون وفات د افغانستان فرهنګ او ادب ته نه جبرانیدونکې ضایعه ده. البته استاد به د خپلو آثارو په برکت له موږ سره په پیړیو پیړیو له دې ملت سره په پیړیو پیړیو خبرې کوي. خلک به له آثارو استفاده کوي، خلک به له لارښوونو استفاده کوي.
شاعر او لیکوال پیر محمد کاروان استاد شپون داسې یو لیکوال یاد کړ چې لیکنې د لوړ ذوق د خاوندانو هنري تنده خړوبولې شي.
د استاد ارواښاد شپون آثار داسې دي لکه د بیمار دپاره انار. هغه کا شعر لیکلی دی، کم شعر لیکلی دی، خو دغسې شعر دی چې شاهکارونه پکې دي. په نثر کې د دوی سب یو ځانګړی سب دی، دغسې ژبه یې لیکلې ده، دغسې آثار یې پکې پنځولي دي چې ستا زړه اوبه پیچکي. د یو ډېر لوړ ذوق والا څښتن چې د دوی آثار لولي نو زړه دی وای چې کاشکې دا مالک لی وای.
د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ سرپرست وزیر محمد رسول باوري په خپلو خبرو کې وویل د استاد شپون مړینه یوازې په تسلیت نشي جبرانېدلې.
موږ دا غشي یو ځلېدلې ستوري د لاس اور کړی دی چې هغه نه یوازې د شلمې پیړۍ د ورستیو او د یوویشتمې پیړۍ د پیل د لسیزو مخکښ ستر لیکوال و. د هغه نه جبرانېدونکې ضایعه موږ په یوه تسلیت نشو جبران کولی.
استاد سعدالدین شپون په 1911 لمریز کال په کندوز کې پیدا شوی و او په 1906 لمریز کال د سنبلې په 19 نیټه چې د 2010 کال د سپتمبر د 10 نیټې سره برابر و د امریکا په ویرجینیا ایالت کې د ورپېخې ناروغۍ له امله عمر او خاکی جسدی د سپتمبر په 15 نیټه د لغمان په قرغیو ولسوالۍ سرغکانو سیمې کې خاورو ته وسپارل شو.
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadirradio.
د کابل چاپ رسپانو د افغانستان او جنوبی اسیا لپاره د امریکا پر نوې ستراتیژي او ځینې هیوادونو ته د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر د سفر په اړه لیکنې او تبصرې خبرې کړې دي. اجمل تورمن ورته کتنه کوي.
کابل چاپ رسپانو په خپلو نننیو ګڼو کې د افغانستان او جنوبی اسیا لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ په تړاو او د دې ستراتیژۍ په رڼا کې د ځینو مسایلو او موضوعاتو په اړه لیکنې خبرې کړې دي. سرخط خپلواکي ورسپانې خپلې سرمقالې ته دا عنوان ورکړی دی. خواجه خالی لاس بیرته راستون شو. د سرمقالې لیکونکي هدف له خواجه څخه د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر محمد آصف دی چې افغانستان او جنوبی اسیا ته د امریکا د نوې ستراتیژۍ تر اعلان وروسته چې پاکستان پکې د ترهګرو د ملاتړ لامل تر سخت فشار لاندې دی، تازه د چین، ایران او ترکیې له سفر بیرته خپل هیواد ته ستون شوی دی. په سرمقاله کې راغلي پاکستاني چارواکو ظاهرا له دغه سیمه ییز سفر نه څه نه دي ترلاسه کړي، خو د دغه هیواد رسنۍ تبلیغ کوي چې د خواجه محمد آصف سفر له لاسته راوړنو ډک و. د سرمقاله لیکونکي باور دا تبلیغات ځکه سم نه دي چې چین، ترکیې او ایران تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. سرمقاله لیکونکي لیکلي په دې توګه د سیمې په کچه د پاکستان د لومړنۍ لابیګرۍ کار ناکامه شو. په سرمقاله کې راغلي پاکستان ته اوس یوه لاره پاتې ده او هغه له ترهګرۍ سره ریښتینی مبارزه ده. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا د یکشنبه په ورځ په امریکا کې د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبله کې د افغان ولسمشر محمد اشرف غني د ګډون او وینا په اړه لیکلي دي. په سرمقاله کې راغلي د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبله کې د افغان ولسمشر ګډون سک ځکه مهم دی چې امریکا د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره خپل نوې ستراتیژي اعلان کړې ده. د سرمقالې لیکوال لیکلي ولسمشر په داسې حال کې د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبله کې ګډون او وینا کوي چې د ترهګرۍ ظالم ملاتړ کړی او تر شا یې ولاړ هیوادونه په ډاګه شوي دي. د سرمقالې لیکونکي په باور ولسمشر به په دغه غونډه کې د امریکا او نړیوالې ټولنې د لا ملاتړ جلبولو هڅه وکړي. افغانستان مخ خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپله نننۍ ګڼه کې په امریکا کې د پاکستان د پخواني سفیر حسین حقانی په حواله په یو مطلب کې لیکلي په افغانستان کې د امریکا نوې سیاست یو روښانه بدلون ښیي. د مطلب لیکوال لیکي نوموړي دوو بدلونونو ته اشاره کړي. لومړی دا چې په دغه سیاست کې پاکستان ته د دښمن په توګه کتل شوی او دوهم دا چې په افغانستان کې د هند د لا مداخلو له لارې پاکستان ویرول شوی دی. په مطلب کې دا هم راغلی چې نوموړي ویلي د امریکا دغه نوې سیاست کوونه شي کړی ځینو اساسي په ځانګړي ډول د طالبانو په برخه کې تناقضاتو ته ځواب وایي، بې ګټې او بیکاره وي.
پرون په کابل کې د افغانستان، پاکستان او امریکا د استازو ترمنځ درې اړخیزه غونډه جوړه شوې ده. د دې غونډې جزئیات له رسنیو سره نه دي شریک شوي. د کابل د څو اوسیدونکو نظرونه به واورو چې آیا څه تمه لري، آیا پاکستان به چې په دې وروستیو کې اوربندې فشارونه زیات شوي په دغسې غونډه سره د افغانستان په وړاندې خپل دریځ بدلوي.
حیدر خان صاحب پاکستان خود ډیر وادي کړی دي، خړایو کې شدا غشتي په خپل واده عملو دا به هم د دې په ګټه په خیری هم زموږ امریکا نړیواله ټولنه باید فشارونه پر راوړي چې دواړه خواو ته خیر او ګټه ورسیږي.
دونی سادات هم پاکستان په دې مورد کې صداقت نه لري. کلونه تیر شو پاکستان د افغانستان سره یو نو دښمنی پیل کړی دا د دښمنی د دې هدف په دې کې دا دی چې په افغانستان کې د حکومت دی ولري چې د دې د منافع وي ساتون کې وي.
احمد شاه بابا کرخیل ما ضرور دا خو نتیجه نه وګ دی پاکستان سره سوزل کې نه ساغه یو ک هغه خپل وفا بخانه لري وادي کوي خو وفا نه کوي وادي سره دا خو باید چې فشار پیراوړي هو شي چې یو هغه عمل وکړي چې دا نتیجه ورکړي. دا به فائدہ ده چې څومره زی او راځي کینی ایز
ز خیال باجه اس کلم پاکستانیان خپل پښمن باندې وفادارین نه کړي انده کوي نکړي موږ په دې باندې بالکل متفقین یو. دې بګونه سیاست دار کلم سره خپل بګونه سیاست
د کابل د څو اوسیدونکو نظرونه مو واوریدل. په اروپایي شهرونو کې به انټرنیټ وړیا سي. نور له اسمت سروان ناوړي.
اروپایی اتحادیه په شپږ زره ښارونو کې د وړیا وای فای انټرنیټ د مهیا کولو لپاره د 160 میلیون یورو پروژه تصویب کړه. د اروپایي اتحادیه د پارلمان خبري آژانس د راپور له مخې د دې اتحادیه د پارلمان غړیو تقریبا د اتحادیه په درستو هیوادونو کې د انټرنیټ د وړیا کېدو ملاتړ کړی دی. د دې پروژې د عملي کېدو په صورت کې به په کتابتونونو، دولتي او غیر دولتي ادارو، روغتونونو او د ښار په عمومي ځایونو کې خلک وړیا وای فای یا بي سیمه انټرنیټ لرلی شي. اوس هم د ډېر شمېر اروپایي ښارونو په رستورانونو، دولتي ادارو، تمځایونو، روغتونونو، شاپینګ مالونو او ځینو پارکونو کې انټرنیټ وړیا موندل کېږي. د اروپایي پارلمان غړي وایي دا پروژه چې وای فای څلور ای یو نومیږي د خلکو عواید به زیات کړي. د ډېرو په باور هر څومره چې انټرنیټ عام او وړیا شي په همغه اندازه به د انټرنیټ له لارې تجارتي راکړه ورکړه او اعلانونه زیات شي.
دولس نیمې بجې سوې د مهمو خبرونو لنډیز له فریبا ظاهر نورو.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی سبا نیویارک ته ځي. ولسمشر غنی په نیویارک کې د ملګرو ملتونو عمومي غونډې کې برخه اخلي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند شکیب مستغنی ازادي راډیو ته وویل چې تمه ده شغلې ولسمشر د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې وینا وکړي او همدارس به د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر د دې سفر په ترڅ کې د ملګرو ملتونو د غونډې ترڅنګ په یو لړ غونډو کې برخه واخلي او د ځینو نورو هیوادونو له مشرانو سره به خبرې وکړي. د تورخم دروازه یو ځل بیا پاکستانی لوري تړلې ده او خلکو ته د تګ راتګ اجازه نه ورکوي. د لار پرون ماپښین وروسته ترغ بند سوچي په تورخم کې چاودنه وسوه. د افغانستان اجرایی رئیس عبدالله عبدالله نن له کابل مزار شریف ته ولاړ. اجرایی ریاست د دې سفر په اړه په یوې خبر پاڼه کې ویلي چې عبدالله عبدالله به د شهیدونې په مراسمو کې برخه واخلي او د بلخ ته والي عطا محمد نور په ګډون به د بلخ له یو شمېر مسؤلانو سره وګوري. په ملګرو ملتونو کې د روسیې سفیر د امریکا متحده ایالاتونو وهڅول چې د ایران د اټومي لانجې په اړه په راروانه غونډه کې د لاسلیک شوي اټومي تړون ملاتړ وکړي. تمه ده چې د چهارشنبه په ورځ په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې ترڅنګ د ایران د اټومي تړون په ارتباط د امریکا، روسیې، چین، فرانسې، جرمني، بریتانیا او ایران استازي خبرې سره وکړي. چین او روسیه د جمعې پر ورځ د شمالي کوریا پر ضد د امریکا د متحده ایالاتونو وړاندیز رد کړ. واشنگتن ویلي دی چې د اټومي او لیر وټن وشتونکو توغندیو د اسماینو د مخنیوي لپاره په کار دی چې د شمالي کوریا پر ضد مستقیم اقدامات وسی. چین او روسیه وایي چې واشنگتن باید د دې لانجې مخه د خبرو له لارې ونیسي. او سپینې ماڼۍ د جمعې پر ورځ د عراق د کردستان له خودمختارې سیمې وغوښتل چې د ټول پښتون په برخه کې خبرو ته غاړه کېږدي. د سپینې ماڼۍ په اعلامیه کې راغلي چې د کردستان د استقلال لپاره ټول پښتانه به د اسلامي دولت ډلې د ماتولو هڅې اغېزمنې کړي.
د مهمو خبرونو لنډیز مو له فریبا ظاهر څخه واورید. د دې او نورو خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب پاڼه لوستلی سي چې ادرس یې د ازادي رادیو دات کام یا هم ازادي رادیو ټکی او ار جی. هغه اوریدونکي چې سمارټ یا هم زیرک ټلیفونونه کاروي کولای سي چې د ازادي رادیو اپلیکیشن خپل موبایلونو ته ډاونلوډ کړي او د ازادي رادیو خبرونه په کمزوري انټرنیټ هم اوریدلی سي. د اپلیکیشن ادرس مو د ار اف ای ار ال. د خبرونه په پاتې شیبو کې د زهرو کاروان 19 پروګرام خبریږي چې د نشي موادو د کښت او قاچاق پر زیانونو پکې خبري کیږي.
د زهرو کاروان
السلام علیکم قدرمن اوریدونکو، ستړي مشي وخت مو په خیر. د زهرو کاروانو نیز خبرونه ته ډیر خراغ لیدا خبرونه درته د نیم ساعت په مخه زه محمد حدیث پر دې سوډان کوم. خو د خبرونه پیل د ونی په مهمو پیښو کوو. د ونی مهمو پیښو تاس ما همکارې مسعودی نیازی کتنه کړی ده.
له نشي موادو سره د مبارزې وزارت له نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې د دوه مهمو سیمایزو کانفرنسونو د جوړولو خبر ورکوي. له نشي موادو سره د مبارزې وزارت ویان حنیف دانشیار ازادي رادیو ته وویل لمړی کانفرنس په د سیمایزو هیوادونو د کارپوهانو په ګډون له نشي موادو سره د مبارزې د طرحې د وستې کولو په خاطر په دې نږدې راتلونکي کې په کابل کې جوړ شي چې هدف به په افغانستان کې د کوکنارو د کښت او سیمایزو هیوادونو لاره نړیوالو بازارونو ته د نشي موادو د قاچاق مخنیوي وي. خاغله دانشیار وای پاکستان چې د نشئی مواد او د قاچاق تر ټولو لوی لاره ده، تر دې مهاله په دې کانفرنس کې ګډون نه دی تایید شوی.
په دې کانفرنس کې د پاکستان وجود موږ ته ستر اهمیت لري، ځکه چې د افغانستان په سلو کې تر څلوېښت ډېر نشئی مواد د پاکستان له لارې قاچاقېږي.
همداراز به دویم کانفرنس تر راتلونکو څو اونیو پورې د ځینو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو د استازو په ګډون جوړ شي چې افغان بزګرانو ته به د بدیل کښت وړاندې کولو او زراعت د ملاتړ په برخه کې بحث پکې وشي. په تیره څه کم یوه اونۍ کې په 15 ولایتونو کې 8 قاچاق وړونکي نیول شوي دي. له نشئی موادو سره د مبارزې معینیت ویان مهدي کاظمي د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دوی ځواکونو تر یوې اونۍ په کمه موده کې د 6 عملیاتو په ترڅ کې چې د هیواد په 15 ولایتونو کې ترسره شوي دي، 2 نشئی او کیمیاوي مواد او 8 قاچاق وړونکي نیولي دي.
په 8 نیول شوي قاچاقوړونکو کې 22 تنه یوازې په کابل کې نیول شوي دي، ځکه موږ له کابل څخه د نشئی موادو د قاچاقوړونکو او پرچون خرڅونکو پاکوالي ته لومړیتوب ورکړی دی.
ښاغلی کاظمي وایي په راتلونکې اونۍ کې به په کابل ښار کې له نشئی موادو سره د مبارزې د ځانګړو پولیسو لخوا د نشئی موادو د قاچاقوړونکو او پرچون خرڅونکو د نیولو عملیات په همدې ډول دوام وکړي. د ننګرهار ولایت پولیسو د روان شمسی کال په لومړی شپږو میاشتو کې 100 کیلوګرام نشئی مواد نیولې دي. د ننګرهار د والی بیان نتا الله خوګیانی د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل له نشئی موادو سره د مبارزې پولیسو په تیرو شپږو میاشتو کې د ځانګړو عملیاتو او تلاشۍ د پوستو جوړولو په نتیجه کې په ولسوالیو او جلال آباد ښار کې د نشئی موادو د قاچاق یو نوې پیښه مخه نیولې ده. ښاغلی خوګیانی زیاتوي چې په دې موده کې 800,000 کیلوګرام نشئی مواد چې ډیری تریاک دي له نږدې 50 تنو قاچاقوړونکو سره نیولې او عدلي او قضایي مرکز ته یې سپارلې دي.
قدرمن اوریدونکو، له مسعودی نیازی نه په مننې تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. وړاندې په خبرونه کې مو دا مطالب درته چمتو کړي دي. افغانستان کې د وی سروې لمړنۍ پایلې ښیي چې د کابل په ګډون افغانستان په 15 ولایتونو کې 2000 متادینو کې له سلو نه په 40 کې د نری رنس نخې موجود دي.
در بین متادینو کې
هغه متادین چې موږ معاینه کړل د نری رنس یا توبرکلوز د احتمالي ناروغانو په توګه مو پیژندل.
همدارس به واوري چې ارواپوهان د نشې په پریخودلو او بیا متاد کېدو په مخنیوي کې د کورنۍ ونډه ډیره مهمه بولي. او همداراز مو د ابن سینا روختون له مالجوی مرستیال خاغلی ډاکټر واحد الله کوشان سره هم مرکه کړی ده.
درملنې مرکز کې د سې مریضان هم شته چې هیڅ فامیل سره ارتباط قطعي کله چې هغه د زهرستنې مرحله ختم شي چې شل ورځې د مستقیم شکل سره او د تلیفون په شکل سره دوی فامیلونه سره دوی وصله وو.
دا به هم د خبرونې په لړ کې واوري. په ډرامه کې به واوري چې افضل خان د خپلې ولسوالۍ ګڼ شمېر قومي مشران او سپینګیری راغونډ کړي او غواړي چې په یوه مهمه موضوع کې ورسره مشوره وکړي. نو هیله ده چې تر پایه مو ملتیا وکړي. مننه چې ازادي راډیو ته غواږی یاست. او دا هم د خبرونې لومړی مطلب. په افغانستان کې د وی سروې لومړنۍ پایلې ښیي چې د کابل په ګډون د افغانستان په 15 ولایتونو کې په 2000 متادینو کې له سلو نه په 40 کې د نری رنس نښې موجود دي. په پام کې ده چې په دغه سروې کې چې د امریکا د نړیوالې پراختیا ادارې یا USAID په مرسته د نری رنس د کنټرول د ملي پروګرام لخوا پلي کیږي، په دوی کې 10,000 متادین د تبرکلوز وایرس معلومولو لپاره مطالعه شي. اخوا د مشرانو جرګې د مایبینو او روغتیا کمیسون بیا په معتادینو کې د نری رنس یا تبرکلوز ناروغي د اندېښنې وړ بولي او وایي چې د خپرېدونکې ناروغي پر معتادینو سربېره عادي افغانان هم ځوروي. په دې اړه عبدالله حنانزی راپور لري.
په افغانستان کې د تبرکلوز د کنټرول د ملي پروګرام د یوې سروې د لومړنیو پایلو له مخې په 2000 ماینه شویو معتادینو کې له سلو نه په 40 کې د نری رنس یا تبرکلوز نښې لیدل شوې دي. دغه سروې د امریکا د نړیوالې پراختیايي ادارې په مالی مرسته په کابل، هرات، بلخ، کندهار او ننګرهار ولایتونو کې ترسره کیږي چې په ترڅ کې به 10,000 متدین ماینه شي. د امې روغتیا وزارت د نری رنس د کنټرول د ملي پروګرام د نویو نوښتونو مدیر نعمت الله احمدزاده په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
هغه معتادین چې موږ معاینه کړل د نری رنس یا توبرکلوز د احتمالي ناروغانو په توګه مو پیژندل. په نشئی توکو د دغو اخته کسانو په 40 کې مو تنفسي ستونزې پیدا کړې چې دا د توبرکلوز احتمالي پیښې دي.
نری رنس یو میکروبي او خپرېدونکې ناروغي ده چې پر سږو باندې مستقیم اغېز لري. د ډاکټرانو په وینا که یې سم تشخیص ونه شي د انسان د مرګ لامل هم کیږي. ډاکټران وایي چې د نری رنس میکروب د ناروغ شخص له ټوخېدو سره سم هوا ته خپریږي او روغ شخص پرې اخته کیدی شي. د روغتیا د نړیوال سازمان وروستي نتایج ښیي چې په افغانستان کې هر کال شاوخوا 6000 کسان په نری رنس اخته کیږي چې هر کال نږدې 14000 کسان وژني. په ورته وخت کې د مشرانو جرګې د معیبینو او روغتیا کمیسیون رئیس نثار حارس وایي دا مې روغتیا وزارت له هڅو سره سره معتاد کسان لا هم له خطرناکو ناروغیو سره مخ دي.
له بده مرغه د افغانستان د عامې روغتیا وزارت له هڅو سره سره په نشه درودو کسانو د روغتیايي وضعیت د ښه کیدلو په برخه کې د پام وړ توپیر نه دی راغلی. په معتادینو کې د توبرکلوز ناروغي شته او دا یوه ساري ناروغي ده چې د افغانستان عادي وګړي هم ځوروي.
ښاغلی حرس وایي چې په نشه روږدو کسانو د روغتیایي ستونزو په اړه به د عامې روغتیا له وزارت سره غونډې ولري او په ګډه به یوه د حل لاره ورته ولټوي. تر دې مخکې د عامې روغتیا وزارت چارواکو ویلي و چې تر 2013 میلادي کال پورې به په افغانستان کې د نری رنس کچه صفر ته راټیټه کړي. د نری رنس د کنټرول د ملي پروګرام د معلوماتو له مخې اوس مهال په ټول افغانستان کې د نری رنس د ناروغانو د درملنې لپاره څه کم 2000 مرکزونه موجود دي چې یوازې په 1415 لمریز کال کې د څه باندې 3000 ناروغانو درملنه پکې شوې ده.
د زهرو کاروان
نوار کوم پریکړه کړی که هر چا د نشې توکو
کښت پیدا کی کې نشې ماشوم پیدا کی
یو اړ دی کوټه نه
نوږي موږ کله هم د کوکنارو بدل نشي
کوم مواد سره مبارزه ګړندۍ او لا چی دي شي.
هر شنبه د ورځې له 12 متریوي بجې او هر دوشنبه د ورځې له 12 متریوي بجې له آزادې راډیو نه
هر وپوهان د نشې په پریښودلو او بیا معتاد کېدو په مخنیوي کې د کورنۍ ونډه ډیره مهمه بولي. هر وپوهان په نشې د روږدو کسانو درملنه په دریو پړاوونو ویشي. د درملنې د پیل پړاو د نشې پریښودلو پړاو او تر درملنې وروسته معتادینو ته د کاري فرصتونو برابرولو او له هغوی سره د ښه چلند کولو پړاو. هر وپوهان باور لري چې د نشې پړاو یوه سخته مرحله ده چې د کورنۍ جدي څارنې او پاملرنې ته اړتیا لري. په نشې روږدي کسان د کورنۍ ښه چلند د نشې په پریښودلو کې یو ډول هڅونه ګڼي او دوی ته د کاري فرصتونو برابرول د نشې پریښودلو یو اسینه لار بولي. په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز ترنک راپور چمتو کړی.
در وپوهانو له نظره د متادینو په درملنه کې د کورنیو پاملرنه درې پړاوونه لري. په روغتون کې تر بسترې کېدو مخکې پړاو، د بسترې کېدو پړاو او له روغتون څخه تر رخصت کېدو وروسته پړاو چې دا درې واړه پړاوونه په نشه له روږدو کسانو سره د نشې په پریښودلو کې مرسته کوي. ارواپو محمد عثمان منیب وایي چې د معتاد درملنه د کورنیو جدي څارنې او پاملرنې ته اړتیا لري.
باید ومانی چې د کورنۍ د غړی چې د موږ دی دای و ناروغي لري تداوی ته ضرورت لري. هغه په زور او په جبر او په دو باندې د ته اړ نه بوسي چې مثلا قادر تو کې په باندې پریږدي. کله چې روغتون ته راشي په ناروغ په روغتون کې بستر شي د تداوی لپاره وختن فوختن د دې پوښتنه وکا دغه حس خپل ناروغ ته ورکو چې د موږ حمایت تاسو را فعلا هم شته دی. ورسته د دینه چی سنتر یا د شفاخانو د رخصتیږي دوی ته د کار د زمینه د برابرولو لپاره همکاری ورسه وکا هغه د خو یو د عادت حالت عادی حالت ترګرزی ته هغه پوری حمایت ضرورت لري.
دا چې د خاغلی منیب خبرې د معتادینو له عملی ژوند او طبي لارښوونو سره څومره اړخ لګوي په دې اړه به د داسې معتادینو خبرې واورو چې دا پړاوونه یې په عملی ډول تیر کړي دي.
نومې نوید دی. په بنسینا روغتون کې بستر یم. مور بس روغتون پورې را سره راغله. ډاکټرانو ته یې له زارۍ کولو وروسته دلته بستري کړم. د خپلوانو کورنې هڅول و چې د نشې پرېښولو اراده مې وکړه.
زما نوم پریر دی. میدان وردګ د ولایت یم. اوس مې یو دیرشمه شپه ده جوړ شوی یم. د هر چا باید داسې خانواده وي چې خپل مریض زر ته زره دله دو ځای تر ورسي. اوس راځي دلته چهارشنبه ورځ پایواز راځي. خوشحاله یم.
نوم جاوید او د بامیان اوسیدونکی یم. زما په جوړېدو ټوله کورنۍ د خوښۍ احساس کوي. مور پلار څخه خوښ دي. اوس په کورنۍ کې په هغه پخواني سترګې راته ګوري. له ما سره ښه چلند کوي. هغه اعتبار چې پخوا مې په کورنۍ کې درلود اوس یې بیرته ورو ورو لاسته راوړم.
د نشې پریښودلو ته په نشه د روږدو کسانو هڅول او د درملنې په اړه دوی ته ډاډ او معلومات ورکول د معتادینو سره د نشې په پریښودلو کې مرسته کوي. د لغمان ولایت محمد داود چې خپل وراره یې د معتادینو په روغتون کې بستري کړی خپله تجربه داسې را سره شریکوي.
دا من خارج ته لګه چې دا ولې زه نظم خارج ته مال ولې نزی و زه دغه سه مواد مخدر کې د چار شوې رو سړی باید لاړ شي زه ناروغ ما کوي نشم چې زراړ شم من بعد هغه په پوښت چې دا سړی مواد مخدر ته مخ شوې ځکه من هم نه تر اوسه مستر
کله چې موتاد په روختون کې بسترې کړای سو ورسته د هغه د پښتنې احوال اخستلو پالنې او روزنې پړاو راځي د یو موتاد ورور احمد امید کیسه کوي چې په روختون کې د خپل غبرګو موتاد ورونو پالنه او سارنه څنګه کوله
توله ایسولمیشن کیو یعنی
اته کله کېږي چې دوی پوډرز کوي په ونې کې یو ځل پښتنې تر اعظم دا څه فکر وکړي چې دوی باندې اندي کله چې خپلوان ګوري خوشاله کیږي او راس په راس کیږي
روز به روز یعنی خوبتر شته میرن
پنشرو دي کسان له درمنن ورسته کورنۍ تراګرځي دوی د سارنې ترڅنګ مینې ته هم ارتیا لري یو مور چې زوی تازه نشه خوشی کړي د خپل زوی کیسه داش کوي
چې زرانا بردا پهلانا
کو څه خې تر وسه څنګه دی وړي او څنګه ځنی غواړم څو بیا را سره جګړه ونه کړی څو وکړو اولاد دی دوی درې میاشتې کیږي چې له روختون څخه کور ته راغلی دی په کور کې ښه چلند کوي بد خوی نه لري مهربانه لګ دی د خپل د کور مشر دی زما کور دی تر د قربان سي خو زوی نه دی جوړ سي
روانشناسان باور لري چې په نشه روږ دي کسان ناروغانو ته ورته دي او کورنۍ غړي دي د ناروغانو په ډول چلند ورسره وکړي په روغتون کې د بسترې کېدو پر مهال او تر هغه وروسته له نشه یانو سره مینه کول او ښه چلند په دکې پر ځان باور پیدا کوي همداراز څېړنې ښیي چې یو شمېر په نشه روږ دي کسان هغه مهال بیرته نشو ته مخه کوي چې د کورنیو لخوا ورټل سي
تازه دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي راپور مونږ درکو قضاوت په خپل وکړي
قدر من اوریدونکو تاسو مونږ غل ازادي رادیو څخوري د ابن سینا د متادینو په زربستری زروختون کې په سلګونو په نشي روغ د کسان بستری دي او د یونیم کال فعالیت په بهیر کې په زورګونو کسان رغولي دا چې د روختون کومې ځانګړنې لري او په دې روختون کې څه ډول اسانتیاوي شته په دې اړه زموږ همکار محمد ایاس ترنک د دې روختون له مالجوي مرستیال خاغلی ډاکټر واحد الله خوشان سره مرکه کړې ده او په پیل کې ترې پوښتلی چې په نشي د روغ د کسانو د راټولولو پر مهال له کوم لارو چارو دوی کار اخلي
روغ دی کسان چې هغه کور نه لري هغه پلولاندې دی خو مخروبه ځایونو کې دی ژوند کوي زمونږ ټیمونه زی هغه په داوطلبانه شکل سره جمعوري کوي او روري درملنې مرکز ته
تاسو غوی څه رقم دی ته تیاروي چې ځانونه بستر کی
د دې احتیاط تدوی کوم سیستم چې په درې ډوله دی یو هغه خدمات دی مخکې د تدوی نه دی زمونږ ساحوي ګروپو ته ساحه ته زی د آگاهی برنامه وړاندې کوي هغه تشویقي او هغه کسان چې غواړي زمونږ په مرکز کې بستر شي په وازونه لري د فامیل حمایت لري هغه البته موږ ډېر په ښه شکل سره موږ د ټولو رازو درملنې مرکز ته
تاسو ولې دا زربستریز دی امکانات مو څومره دي
د دوی لپاره موږ په دوه استقامتو کې سهولتونه یو د یاشو عبادت او د بدوباش او یو د تخنیکی او د درملنې سهولتونه دي کرسل درازی دو میاشتو نه تر درې میاشتو پورې موږ د مریضانو ساتو سلري شته تقسیم اوقات دوی لري سبي وخت د خوب نه پاسیږي موږ پنځه نفره ملا امامان لرو دوی د موږ لپاره د دینی درسو لپاره تشویقي آزاد اطمینان او سپورت دوی تشویقي موږ سپورت ډپارټمنټ هم لرو سواد موزی نور دوی سالم مسؤلیت لپاره شعر قصه داستان ذهنی ازموینې مختلف برنامه لري درملنې مرکز کې داسې مریضان هم شته چې فامیل سره ارتباط قطعي کله چې هغه د زهرستنې مرحلې ختم شي چې شل ورځې د بلغ نه موږ کوشش کوو چې مستقیم شکل سره او د تلیفون په شکل سره موږ برنامه لرو چې دوی فامیلونه سره دوی وصلوو
که کوم کس کورنۍ ونه لري بیا هم تاسو ونه توانیږي چې د دوی لپاره د دوی کورنۍ پیدا کړي د دغو کسانو په اړه ستاسو تګلاره څنګه ده
جسمی او رواني تدوی دغه چې موده ختم شي نو هغه موږ معرفي کوو د زده کړې مرکزونو ته چې په هغه کې درې ورید او نور قالین بافید نور بخښونه دي کدي چې هغه یو کال دو کال پورې تا پاتې شي مشکل نشه مقصد موږ خپل دروازې نه چاته جواب نه ورکو
د درملنې موده مو څومره ده
دو میاشتو نه تر درې میاشتو پورې نظر په ضرورت نظر په مریضي او نظر په هغه چې څومره د موتاد هغه ذهني او رواني مشکلات ورته پیدا کړی دی
دا طریقه د تداوی ستاسو پر مخ وړي څومره ګټوره ده
د روغ د کسانو ته درملنې یا تداوی یو پروسه ده یو اوږد پروسه ده هغه نورمال شکل سره دوه کاله دربر نیسي او داسې کېدی شي چې شپږ اووه کاله پورې لکه د زړه لکه د فشار مریضانو غوندې لکه د شکر مریضانو غوندې دا هم یو مریضي ده. تعقیبي مرحلې ته دوه کاله پورې موږ هغه کوو. متاسفانه په افغانستان کې یو نیمګړتیا او دغه جنګ ظوف د اقتصادي سبب به دې شوی ده چې هغه بیا د تعقیب لپاره مریضان موږ نه راځي.
هغه کورنۍ د هغو کورنۍ غړي تاسو سره تداوي شوي وي، د هغو کورنۍ ته هم توصیه څه ده؟
حمایت د فامیلی ډیر مهم ده. بل فامیلی داسې ده چې دغه مریضان چې دي دا یو مریض په شکل سره دوی نه مني، یو مجرم په شکل سره فامیلو کې اعتبار ورباندې نه کوي. کله چې دوی جوړیږي د زی دکان ولري وي توله پوډري ته بیا شي خرڅ نه کوي، ورته پیغورونه ورکوي، آګاهي نه لري اکثریت فامیلونه د خپل د روغ د مریضي په باره کې.
تاسو یو نیم کال کېږي چې فعالیت باندې شروع کړي، په دغه یو نیم کال کې به داسې راته ویلی شي چې څومره معتادین و تاسو رغولي وي؟
یولس نیم زرو شاوخوا کې نفر موږ تداوي کړی ده.
د نورو روغتونونو په پرتله چې په کابل کې یا د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې دي، دوی په پرتله ستاسو ځانګړنې څه دي؟
کوم چې هم روغ دي هم رواني تکلیف لري، مریضان هغه په شفاخانه کې نه بستري، لیکن موږ کوم ټیم د تدوی چې ده یو نفر لیونه ایمي او روغ دي موږ بسترو. موږ خاص دغه د ایچ ای وی درملنې مرکز په داخل د سنټر کې خپل لرو. کوم کسان چې روغ دي هم ایچ ای وی یا توبرکلوزي بل نور سنوي مرضونه ولري، موږ د هغوی لپاره هم خدمات لرو. مجموعاً په مرکزو کې دغه سهولتونه نشته. نور زموږ حرفوي زده کړې دي چې اکثریت مرکزو کې دغه نیمګړتیا شته. موږ ماشاءالله د 500 کسانو لپاره موږ دغه برنامه لرو. کله چې دوی جوړیږي کورونه لري او مصرفیتونه لري، کله چې درملنې موده خلاص شو بدون کور ته لاړ شي مریض کې مرکزي زده کړې.
او دا معتادین چې تاسو راټولوي دا یوازې د کابل ښار راټولوي او که د نورو ولایتونو هم تاسو ته معتادین راځي؟
ټول افغانستان کې تقریبا 110 مرکزونه دوی فعالیت کوي. موږ جز د هغه د فعالیتونو، اما موږ د کاری ارتباطات نور شفاخانو سره سپه مرکز کې سپه ولایت کې په تلیفون یا په مستقیمه توګه سره لرو. هغه مریضان چې د هغوی نشي تداوي کولی هغوی موږ ته معرفي کوي.
څه ډول معتادین یعنی د څه ډول نشو کسان دلته تاسو سره بستر دي؟
درې کاله مخکې زموږ ډېر هیوادوال په هیروین وخت و، په تریاک او هیروین. دغه یو کال کېږي د مریضان چې موږ راځي او هغه عوامل د نشې منګه تاریخچه هغه ناخلو. اوس موږ زیات هیوادوال په شیشه باندې چې دا یو تحریک کوونکی ماده ده. داسې ویلی شو چې یعنې د 500 نه زیات 2000 نفر 1000 نفر تقریبا چې موږ ته راغلی، موږ نو اکثریت په شیشه باندې اخته دي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
اوس هم یو خاطره د هلمند ولایت رستم چې په شیرغه مشهور دی، په خوای دنګ ونه درلوده، په کور او کلی کې ډیر نازه ولې وو، خو یو شکلنې نشي اوس ځواني خوړلې او خپلوان ورته په خسترګن نګوري. دا چې د لخ ژوند سره سره ولې نشي ته مخه کړه او کورنۍ ولې ونه شوي کړای چې لنه شوې راوګرځوي، دا به د لخلې څخه واورو.
زموږ یو همسایه وو دغه خیر څخه پر یو بل چا باندې لاغه سره یې را لیدلې شو کوټه او ځای پر جوړ کړي. مالای چې لمو دروي نشي او تماشي وي یاران ورته راتلل، څوک د ایران څوک د پاکستان څوک د بل ځای. نو زه به مرتلم یا مور پلا وروڼو به میراته ویل چې دلته مو ورته دا پتنه ده. ما بل زه خو نه نشه نه کوم، دغه بنډار ته ورځم هره ورځ به را سره جنجال. دغه څه قرار کړه نن چرس کوي یا بل ورځ تاریاس کوي یا بل ورځ با کوټه والا ناری را پسې ولې څوس ولې یا چیرې مش دکل به می درلود تر ازن لاړ منظره او پودر لري امیر هغه زیارت پر توای مز دلکی سر ور دی تاسو بوتلو بارونو ورته کاش بارم نوروینم سکول تاریخ موم سکول چشموم سکول شپه ورځ بلیونی و نه شی به می خامخه شل کال یی وش کال کیر تر مخ بنه چا موټر راسه ګرځوینه بچا مشکل راسه ګرځوینه بچا رپی راسه ګرځول یز به خبر نوم یو بکالی راته کړیو ول به بوټونه راته کړیو دلته چې قرار قرار زما حالات خرابې دی ځان یې وای ورسه ټولوي دلته به مې وډونه ورته ویل چې د سر به څوک شنه کوي د سر ولې دی چار سوار کې دی پر پوډور وی یا پر چرس وی یا پر تاریاک وی بچانې موس مرساتو د مرساتو تاوان واغ کیسوت یو ګوري بالا مور به مې گای جړل گای بشکنزل راته کول طبیعت به نو وسم پلار به می داغه سی و چی خوابه دی به وطه اینو نوته از ما سر بی خبوری نکوالی و بچان خسرخیل ماینا یالون طول را سر غم جنجی نو سلی مسلمانانی و اگه دنیا جم خراب ده داد دنیا خودی خراب است و خراب است و نو وقت تیر دی بسی دو والا به توبه و کر
ده زهرو کاروان
نوار کوم پریکړه کړی که هر چا د نشئی توکو کښت
پیدا کی کی نشئی موشم پیدا کی
یو اړ دی کوټه
نه لوزي موږ کله هم د کوکنارو بدل نشئی
کوم مواد سره مبارزه ګړندۍ او لاچې دي شي
هر شنبه د ورځې له 12 تر 1 بجې او هر دوشنبه د ورځې له 12 تر 1 بجې له آزادې راډیو نه
قدر منوریدونکو د خبرونه ورسته برخه تر ورسیدو په ورسته برخه کې مدرته بیا هم ډراما چمتو کړی افضل خان د خپل ولسوالۍ ګڼ شمیر قومي مشران او سپینګری راغون کړي او غوړي چې په یو مهمه موضوع کې مشوره ورسره وکړي دا چې دوی به پر کومه موضوع بحث کوي او په پایله کې به څه پریکړه کوي دا به په دغه ډراما کې چې زموږ همکار محمد یاستر نک چمتو کړی دا په ګډه وورو
ڈاکٹر صاحب پس میں سے شوی دی
تو درے گا خوری زی گور ما ددغه ماشوم سگی خو ډیر خراب سوی دی دکل رئیس داس سوی
ڈاکٹر صاحب څور زی تو خای کی ده او سایم لنډ لنډ کی ده دول سوالی کلینیک ته مبوت روغ نو شو درې ورځې کیږي چې بیخی زو فر باندې راځي
دا ولې داس شوی ڈاکٹر صاحب
اکا داد چټلې له دود نه ډکی او میکروبی هوا تاثیر ده دای باید په شفخانه کې ډیر ژر بستری کړی
موخه په کلی کې اوسو ډاکټر صاحب هلته خو د خار غوندې هوا چټله نه ده ټول شنه باغونه دي او هوا ډیره پاکه ده
ولا عجبه ده ستاسې په سیمه کې خو به کومه کارخانه او یا د خښتو کومه بټۍ نه وي
ولا زموږ د کور څنګ ته یوه د پوډرو کارخانه شته
بس 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 پوه شوم همدې د پوډرو کارخانې هوا چټله کړې ده د زوی د ناروغي علت دې هم همدغه کارخانه ده
وای خدایه زوی مې څه وشول زوی مې بې حاله شو ډاکټر صاحب زر کړی چاره وکړه
ته ودرېږه ته ودرېږه خورې زه ګورم او دا نبض یې هم درېدلی زړه یې هم کار نه کوي خدای مو له پاتې غمونه وساته خورې خدای دې تاسو ته صبر درکړي هلک مړ شو
مړ شو وای خدایا خبرې مې پر سر شوې خدای نه زوله زه درانه واخیسته وای خدای وسته وکا دا ټول ساله لسا تا د پوډرو د کارخانې ملګری کوله کنه
او خدای ګریون مې خوشې کا ما څه ګناه کړی دا
ته نه پریدا ستا ګناه دا ده چې د پوډرو کارخانې ته ځای ورکا ټول ملامت ته ته زما د ګلغندې زوی قاتلې تا خپل ځای په خپل لاسو وشه ته څنګه پلارې
من څه خبرم چې دا کارخانه مو دومره خطرناک وي خیر دی ته ودرېږه زه کلي ته ورسېږم د پوډرو له کارخانې سره به جوړ شم
افضل خانه څه خبره ده دولس والی دا دومره مشران دي څه لپاره راغوختی دي
دل اغا خانه خبره ده ده چې تاسې مې د دې لپاره راغوختی ای چې په یوه مهمه مسله کې مشوره در سره وکم د خپل واړه زوی د مرګ علت ووایم درته
الله دې ستا د زوی شفیع وګرځی خدای دې له نوره غمه وساته خدا مخ پوری چاڑا لری
شخصا تا تا وای مو پتا پوری اڑا لری هم داستا لازم گل گوندی زوی مر شو
ولی ولی زما لازم ولی مر شوی ما چه کڑی
که پکلی که ستا دا پودر و کارخانه نوای داسی با نکی دا
ولی ستا زوی زما پا کارخانه کی کار کهو کچنگا
دلاغا زه ټوکې نه کوم، رښتیا وایم. کله چې مې زوی کابل ته د علاج لپاره یوړو نو په معایناتو کې راووتل چې د کارخانې چټلې هوا دې حالت ته رسولی دی. نو دا خو ډېره بده شوه، دا خو لوی خطر دی. پروسه کال چې د جمیل خان زوی ناڅاپه مړ شو، تیره میاشت چې د ادم خان لور مړه شوه، د دې ټولو علت همدا د پوډرو کارخانه ده.
افضل خانه سپینه خبره وکړه، مطلب دې څه دی؟
زه وایم چې دا د پوډرو کارخانه نه ده، بلا ده بلا. هر ورځ به زموږ یو یو کلیوال خوري او موږ به ورته ګورو. زه جرګې ته وړاندیز کوم، جرګه دې همدانن د دلاغا د پوډرو کارخانه وتړي او دی دې له کلي وشړي. زما دا نظر مو خوښ دی. بس دا زموږ د ولسوالۍ د جرګې فیصله ده. سر نن څخه به د لاغا د پوډرو کارخانه تړي او له کلي به کډه باروي. د لاغا پوه شوې؟
هو پوه شوم.
قدرمنو اوریدونکو، زموږ د دې اونۍ خبرونه هم دومره وه. تر بیا مو په پاک او مهربانه څښتن.